د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 مې د میاشتې اتمه نیټه دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې په افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې یو لسنی بجې دي په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د امریکا په خوانی سفارتکار او په هان اندېښمن شوي چې د صدر اشرف غنی خپل مخالفین په لویه جرګه کې کېنولو ته رضا کولو کې ناکامه کېدل د امریکا لپاره طالبانو سره د سولې په خبرو کې لوی گزار دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوز تخکاره او تازه اشارې ترلاسه شوي چې منځني ختیځ کې موجود امریکایي پوز ته د ایران لخوا خطره ده او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په چینایي پیداوار د ټیکس نور سیوا کولو ارادو د امریکا د کانګرس دواړه سیاسي ډلو غړي پریشانه شوي چې د امریکا او د دوی سره کاروبار کوونکو ملکونو ترمنځ شخړه راپورته کېدی شي. نو ساجو د خبرونو تفصیل ده. د امریکا په خوانی سفارتکار او په هان اندېښمن شوي چې د صدر اشرف غنی خپل مخالفین په لویه جرګه کې کېنولو ته رضا کولو کې ناکامه کېدل د امریکا لپاره طالبانو سره د سولې په خبرو کې لوی گزار دی. د رواني میاشتې په اوله کې د افغانستان پایتخت کابل کې څخوش درې زره کسانو په لویه جرګه کې برخه اخیستې وه. جرګې په ملک کې په سمدستي توګه د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه او جرګې د افغانستان حکومت طالبانو سره خبرو کې د شاملولو غوښتنه هم شوې وه. د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین پخوانی صدر حامد کرزی د صدارتي ټاکنو کاندید هنی پتمر او اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې برخه وانه خسته. د جرګې یو ورځ وړاندې امریکا په طالبانو زور ورکړ چې کابل کې د افغانستان حکومت ومني او د بین الافغاني سولې خبرو کې دی یو اړخ هم تسلیم کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي نائب استازي جیرډ بلینک وایي چې د جرګې سره په ملک د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات او جوړواله نور څرګند شه. د زیاته کړه چې کوم تن لوی جرګه را جوړه کړې و هغه یا پکې ستر رول لوبولې و هغه د پراډ فتورونو د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکا. هغه لی بلینک وایي چې دا به په ملک د سولې خبرو ته کومه ګټه ونه کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوسټ تخکاره او تازه اشارې ترلاسه شوي چې منځني ختیځ کې موجود امریکایي پوسټ د ایران لخوا خطره ده. د امریکا مرکزی پوځي کمان وایان کپتان ویلیام آرین وایي چې د امریکا د پوز مرکزی دفتر تخکاره اشارې په نږدېو کې ترلاسه شوي چې ایران او د هغوی پراکسي جنګیالي په سیمه کې امریکایي پوز باندې حملې لپاره تیاری کوي. دی وایي چې په ځمکه او سمندري دواړه خطرې موجود دي. امریکا د ګل په ورځ ویلي وو چې دوی د ایران لخوا د خطرې په وجه سیمې ته خپل جنګي بیړۍ چې د جنګي جازونو د وړلو توان لري سره د پوځي دستو د غلطه پر ځای کولو لپاره کار تیز کړی دی. د امریکا مرکزی کمان وایان هاغلی اربن زیاته کړه چې د څه قسم حملې په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځ نور اسانتیاو د حفاظت لپاره B-52 یا B-25 صورت بمبار جازونه هم په غلطه کې پرځای کول کیږي. د دفاع چارو یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې یو اس اس ابراهیم لینکن بیړۍ هم منځني ختیځ ته د رسولو کار تیز کړی شوی دی. کومه بیړۍ چې دی وخت امریکا اروپایي کمانډ زمواري هلته پوره کوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په فنلند کې خبریالانو ته ویلي چې موږ د حالاتو څارنه کوو، د حفاظت په خاطر تمام مناسب ګامونه پورته کوو، که چېرته کوم څه ضرورت پیښیږي نو چې صدر ته هر لار خلاصوي. د ایران سرکاري میډیا وایي چې ایران په عارضي توګه نن د شپږو ملکونو سره د خپل جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې څخه لاس په سر کیږي. هم په دې ورځ پوره یو کال وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د جوهري وسلې پر سر شوې دغه لوزنامې څخه د وتلو اعلان کړی وو. صدر ټرمپ دغه لوزنامه تر ټولو بدترین لوزنامه بللې وه. د ایران صدر حسن روحانی په فاتح نورو ملکونو برتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس ته خطونه لیکي او ورته به د لوزنامې هغه برخې په ګوته کوي چې کومې څخه ایران وتل غواړي. د ایران صدر پلان لري چې د دغې په اړه وینا هم وکړي. د ایران پاسداران انقلاب ورځپاڼه وایي چې دا اعلان به لوزنامې ته تیلی وخي. د فرانس چارواکي د ایران دغې ګام ته په خبرداري ویلي دي چې د دې سره به نور اروپایي ملکونه بیا په ایران بندیزونو لګولو ته مجبوره شي. د ایران جوهري پروګرام پر سر شوې دغه پر سر شوې. کال 2015 کې دې لوزنامې کې ایران د جوهري وسلو محدود کولو باندې رضا شوی و او په بدل کې ورته په کاروبار کې اروپایي ملکونو لخوا اسانتیا ورکول ژمنه شوې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو سهارنۍ خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سي نه غوږی ستاسو پام راګرځو. د لومړی راپور پلوته د امریکا په خوانی سفارتکار او پوهان اندیښمن شوي چې د صدر اشرف غنی خپل مخالفین په لویه جرګه کې کینولو ته رضا کولو کې ناکامه کېدل د امریکا لپاره طالبانو سره د سولې په خبرو کې لوی گزار دی. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور زمونږ همکار ارباب محمود علي تاسو وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی سفیران او ماهران د تشویش لري چې په لویه جرګه کې خپل سیاسي مخالفین د ګډون لپاره آماده کولو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ناکامي د طالبانو سره د افغانستان د سولې تړون لپاره د امریکای هلو ځلو لپاره زیانمن دي. د دې میاشتې په شروع کې د افغانستان سرخار کابل کې د 3000 نه زیاتو استادو په لویه جرګه کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی. په دې جرګه کې د ولسمشر غنی سیاسي مخالف او پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د راتلونکو ولسمشرۍ لپاره امیدوار حنیف اتمر او اجرایی رئیس عبدالله د ګډون نه کولو سره د دې واک کمزوري کړې ده. د امریکا چارواکي د طالبانو نه غوښتنه کوي چې د سولې ترلاسه کولو لپاره د افغانانو ترمنځ د یووالي پیدا کولو لپاره دی په کابل کې د غنی حکومت قانوني وګڼي. په کابل کې د جرګې نه یو ورځ وړاندې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د طالبانو نه په افغانستان کې د سولې په خاطر د اوربند او خپل تګلارې کې د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان ټینګار کوي چې د افغان ډلو ترمنځ خبرې به د امریکا د ځواکونو د وتلو وروستو کوي. امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره په سیمه ایزه کچه د یووالي لپاره سفارتي هلې ځلې کوي. د اپریل د میاشتې په 15 نیټه د امریکې، چین او د روس استازي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سلا شوي وو او د ټولو افغانانو په مشرۍ کې د سولې د عمل ترلاسه کولو غوښتنه یې کړې وه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې پخوانی ځانګړی مرستیال استازي جیرډ بلانک وای د کابل په لویه جرګه کې د ولسمشرۍ لپاره د ټولو امیدوار کاندیدانو د ګډون نه کولو له وجې د دې اهمیت راکم شوی دی. د طالبانو خلاف د ټولو افغانانو د یو اواز په ځای د جرګې په ټولنه کې ژور اختلافونه راپرسره کړي دي او دا د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ګټوره خبره نه ده. بلانک وای دا د حیرانتیا خبره ده چې د افغانستان د خپلواک انتخابي کمیشن هغه پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل چا چې د درغلو د تورونو په وجه خپله چوکۍ پرېښودلې وه هغه د لویې جرګې په اعلی منتظمینو کې شامل وو. بلانک زیاتوي چې په کابل کې لویې جرګې د اختلافاتو د ختمولو په ځای په افغان سیاست او افغان ټولنه کې اختلافات راڅرګند کړي دي. بلانک وای بغیر د څه شک شوبې دا د سولې د عمل لپاره ښه خبره نه ده. په واشنگټن کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ غړی ماروین وینبوم وای د جرګې بنیادی مقصد د اشرف غنی د غوښتنو ملاتړ وو. حقلی غنی غواړي د طالبانو سره د سولې په عمل کې امریکا د کابل حکومت هم شامل کړي. وینبوم زیاتوي چې د حقلی غنی سیاسي مخالفین دا د ولسمشر غنی یو لوبه بلي ځکه چې د ولسمشرۍ انتخابات را نږدې شوي دي او د هڅه کوي چې په ولس کې ځان لا زی پیدا کړي. خو د غنی مخالفین غواړي چې په کابل کې د یو لنډ مهاله حکومت پر ځای کړل شي. وینبوم زیاتوي چې طالبان د ځینو افغان ډلو سره د خبرو او د ځینو نه د انکار کولو له وجې د افغانانو ترمنځ اختلافات پیدا کوي. دی وایي د عمل تر ډیر حده د افغان ډلو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. څېړونکو وایي د افغان ډلو بې اتفاقي د طالبانو سره د کابل د شمولیت نه بغیر نیخ په نیخ د امریکې د مذاکراتو دریز مضبوط کړي دي او د امریکې هغه غوښتنه چې طالبان د خامخا د کابل سره نیخ په نیخ خبرې وکړي هغه کمزوري شوې ده او اوسنۍ کابل خود وړاندې هم زیات تقسیم شوې ده. طالبانو د امریکې سره د تیر کال د ستمبر په میاشت کې خبرې پیل کړې وې او تر اوسه پورې په رسمي ډول یې د غنی انتظامیا د سولې د عمل نه لری ساتلې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګرانو خبر مردونکو د ډیوار ریډیو سره نه خبرونه لاله هم دوام لري. ساسې پام راګرځو د بل راپور په لوتہ د راپور د مطبوعاتي کتنې دی زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د ډیری مدینه د روجي او د اختر د میاشتو په لیدو د عالمانو اختلافات را روان دي. د میاشتې د لیدو د پاره سرکاري تور د جوړی رویت هلال کمیټه او د خیبر پختونخوا د یو نامتو عالمی دین په جماعت کې د راغونډي اولسی کمیټه ترمنځ د روجي او د اختر د میاشتو په یو وخت په لیدو اتفاق ناراضي. په دې سبب خیبر پختونخوا او باقی پاکستان کې روجا او اختر په بیلو بیلو ورځو کیږي. سخت کال هم دغه اختلاف په ځای پاتې شو او د خیبر پختونخوا عالمانو لکه د پخوا په شان نور پاکستان نه یو ورځ وړاندې د روجي د میاشتې د لیدو او دا شان د روجي د نیوو اعلان وکړو. پاکستان کې د روجي د میاشتې په سر د سرکاري او د اولسی عالمانو ترمنځ د اختلاف په موضوع د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټیلیګراف کې د اخبار د اسلام آباد د نامنګار بن فارمر یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان د حکومت د روجي د میاشتې د لیدو د پاره د ماهرانو د مقررولو فیصله د پاکستان مولیان راپارولې دي. د ډیلی ټیلیګراف نامنګار بن فارمر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د ساينس او د ټیکنالوژي وزیر فواد چودري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت به ډیر زر د ستورو او د سپوږمۍ او د موسمیاتو د ماهرانو او د ساينسدانانو یو ډله د روجي او د اختر د میاشتو د ښکارا کېدو یا نه ښکارا کېدو د فیصلې کولو لپاره مقرري. د فواد چودری په دې بیان مولیان د عمران خان د حکومت خلاف راپاسېدلې دي. فواد چودری خپل بیان کې دا هم ویل دي چې د ساينسدانانو او د ماهرانو کوم ډله بچي حکومت جوړي دا به د لسو کالو د پاره یو کلینډر تیاری او روجا او اختر به د کمیټې د جوړېدو د تاریخ نه تر راتلونکو لسو کالو پورې د کمیټې د دغه جوړ کلینډر مطابق کولی شي. دا نوې سرکاري کمیټې و یقینا چې د میاشتې د ښکارا کېدو او نه ښکارا کېدو په سر هر کال راپورته کیدونکې جګړه ختم کړي. مضمون لیکي چې سخت کال هم پاکستان کې عالمان د روجي د میاشتې د ښکارا کېدو په سر دوه پړقه پاتې شول. سرکاري رویت هلال کمیټې د نهې دورې نه د روجي نیو اعلان کړی دی. هر کله چې پیښور کې ناست او رویت هلال سره پلار نه تلونکي نامتو عالمی دین مفتي شهاب الدین پوپلزی د شهادتونو اخیستو رستو د ګل دورې نه د روجي نیو اعلان کړی دی. د ډیلی ټیلیګراف نامنګار بن فارمر خپل مضمون کې زیاتی چې د ټیکنالوژي او ساينس وزیر فواد چودري تجویز شوی پینستنی سرکاري کمیټې له ممبران د پاکستان د خلایي ادارې او د موسمیاتو د محکمین د اخیستو اعلان کړی دی. فواد چودري دا اخبار سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د ساينسدانانو او د ماهرانو د کمیټې د جوړېدو نه پس به د میاشتې په سر هر کال راپورته کیدونکې لانجه غوسه شي. د فواد چودري په بیان باندې د ټولو نړومبه او زیات توسوخ د رویت هلال کمیټې مشر ښکارا کړی دی او فواد چودري له سخت جواب ورکړی دی چې د رویت هلال کمیټې ممبران خود میاشتې د معلومولو لپاره هم ساينسي آلات او اوزار استعمالوي. د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن په فواد چودري الزام لګولې دی چې فواد چودري په مذهبي معاملو نه پوهیږي. مفتی منیب الرحمن جیو نیوز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې ما وزیر اعظم خبر کړی دی چې صرف متعلقه وزیر ته دی په مذهبي معاملو د خبرو کولو اجازه وي. فواد چودري دا خبره منلی ده چې د ساینسدانانو د کمیټې جوړولو د ده د منسوبي به مخالفت کیږي. فواد چودري زیاته کا چې د ساینسدانانو او د ماهرانو کومه کمیټې چې جوړ شي دا به کلینډر جوړی او په دې به وفاقي حکومت امانه کوي. خود دا هم ویلي دي چې څوک به هم د دغه کلینډر په زبردستۍ سره منلو ته مجبورولی نشي. د ډیلی ټیلیګراف نامنګار بن فارمر د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د سویلین مرختی دی ایشیا اسلامی ملکونو انډونیشیا او ملایشیا کې او د مشرقی وسطا په اسلامی ملکونو مصر، عراق او سعودي عرب کې روجا د ګل دورې نه شروع شوې ده.
دا د وی او ای دیواغ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
2015 003.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. پته ده www.voadivanews.com.
امریکا د پوز مرکزی کمان ویلی دی چې په منځنی ختیځ کې د دوی پوز ته د ایران لخوا خطر ده، او د دغه په خاطر باندې دوی دغلته کې خپل سمندري بیړۍ د عرب سمندر ته د راوستو کار تیز کړی دی. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا راپور زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی کمانډ ویان او د نیوی یا سمندري ځواکونو کپتان ویلیام واربن ویلي د هیواد مرکزی کمانډ ته تازه او واضح اشاره ایمیل شوی چې ایران او د هغوی په لاسو کې لوبیدونکو ځواکونه په سیمه کې په امریکایي عسکرو د برید کولو تیاریانې کوي. امریکا د دغه رستو هم د تیر ګل پر وز خپل سمندري جنگي بیړۍ عربین سی یا عرب سمندرګي پلا په تیزی سره روانه کړي. د امریکا د دفاع چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي سمندري بیړۍ دا وخت د امریکا او یورپی کمانډ په علاقه کې خپل خدمات ورکوي، خو دا به د امریکا او سیمې د ګټو د دفاع کولو لپاره خپل تګ ګړندی کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپایو ویلي دوی پر لپسې امنیتی فعالیتونه ګوري او باور لري چې دا به سیوا شي ځکه دوی مناسب ګامونه پورته کوي. د اسرائیل یو خبریال باراک راوید یو خبر ورکړو چې د موساد استخباراتي ادارې امریکا ته خبرداري ورکړي چې ښایي چې ایران په خلیج سیمه کې په امریکا یا اتحادیان په هدف کړی. د امریکا د دفاع موقتی وزیر پاتریک شینن په ټویټر ویلي د ایران رژیم د ځواکونو د باوري غواخونو لامل جنگي سمندري بیړۍ په ځای کوي. هغه ویلي په ایران یې غږ کړی چې د هر ډول لاسوخنې مخه ونیسي او دوی به د ایران هر ډول اقدام ته په کلکه ځواب وایي. یو نړیوال دی د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولتن او د اسرائیل په وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ټکر یا مقابلې جوړولو تور لګولیو. هغه ویلي هغه ته نخکاری چې کما پوزی مقابله به وشي. اخوا د هغل پمپایو او د امریکا د دفاع چارواکو لخوا چې د کوم فکرمندو اظهار شوی د امریکا د مرکزی کمانډ لخوا س یو میاشروان دی ورکړې شوی اندازونه بدلې دي. د مرکزی کمانډ چارواکو ویلی چې په سیمه او شام دواړو کې د ایران مهمه صلاحیت باوجود داسې کمی اشاره نشته دی چې ګنې تهران خپل نظر په امریکایي ځواکونو اچولې. د دفاع وزارت مشر انسپکټر جنرال د سنټکام لخوا د مارچ په شپږشتمه ورکړل شوی دغه اندازو په اړه تیر ورځ جاری کړل شوی راپور کې ویلي چې د ایران لومړی ترجیح داعش ته ماتې ورکول دي کوم ته چې هغوی د موجود خطر په سترګو باندې ګوري. په راپور کې زیاته کړل شوی چې هغوی په امریکایي ځواکونو باندې د برید اراده نه ده څرګند کړې. هم تیر ورځ په فنلند کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د خارجه معاملو سیکرټر مایک پمپایو ویلي چې دوی به په سیمه کې په کارونو باندې نظر جاری ساتي چې ورسره د دوی په یقین په تاوتریخوالي کې اضافه راتل لشي. نو دغه وجه ده چې دوی ټول ګامونه اخلي. یو اسرائیلی خبریال باراک راوید په خپل راپور کې ویلي چې د موساد استخباراتي ایجنسی امریکا ته خبرداري ورکړي چې ایرانی عناصر کې دي شي د امریکا او یا د دوی د اتحادیانو پر ضد په خلیجی یا خلیج سیمه کې د برید تیاریانې کوي. نوموړي خبریال د اسرائیل یو استخباراتي چارواکي له خولې وایي چې دوی ته تر اوسه دا خبره نه ده واضحه چې ایرانیان د څه کولو هڅه کوي او دا به څنګه کوي. یا د استخباراتي چارواکي ویلي چې دا خبره دوی ته واضحه ده چې د ایرانیانو غوسه په زیاتې دوده او د دغه وجه نوموړي د امریکا لخوا په ایران فشار خودلې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا د چین په 200 اربا ډالرو باندې چې دا غي کم پیداوار دی د دغه پیداوار باندې د راتلونکو جمعې څخه د 15% ټیکس د لګولو خبرې سره یا دغه ارادې سره په امریکا کې د ملک دوستر سیاسي ګوندونه چې دا وخت په کانګرس کې موجود دي ریپبلیکن او ډیموکریټس هغې لخوا په دغې باندې سختې اندېښنې ښودل شوي دي او څېړنکار وایي چې د دغې ګامونو سره د امریکا چې کوم ملګري ملکونه دي او د امریکا سره کاروبار کوي دغه ملکونو باندې دغه ملکونو سره د امریکا په کاروباري اړیکو کې یو شخړې راپورته کېدای شي. د وایس اف امریکا یو راپور تاسو په دغې باندې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د امریکا دواړه ګوندونو سیاستمداران اندېښنې لري چې صدر ترامپ دا اعلان چې د چین په سامانونو ټیکسونه زیات کړي دا به د دوی په خپل اقتصاد او کاروباري ملګرو باندې بد اثرات ولري. د ریپبلیکن ګوند سینیټر جیری مورن د کینساس ریاست نه منتخب شوی دغه په زرعي توګه یو شتمن ریاست دی. ښاغلی مورن وایي زه د ټیکسونو د جنگ له وجې اندېښمن یم چې دا به کله ختمیږي. زما د ریاست اقتصاد لپاره صادرات ډیر مهم دي. زه غواړم چې امریکا او چین زر تر زره یو معاهده ته ورسیږي ولې چې دا د ډیر خلکو په ژوندونو باندې نیخ په نیغه اثر کوي. د نیوجرسي ریاست سره تعلق لرونکي د ډیموکراتیک ګوند سینیټر رابرټ مینندس په وینا د صدر ترامپ د ټول ټیکس پالیسي یو خطرناکه بیوقفي ده. نوموړي زیاته کړله تیره اونۍ په نیوجرسي کې کمپنیانو راته د هغه سامانونو د ټیکسونو په اړه وویل کوم چې بل چرته نه ملاویږي خو دوی دغه سامانونه د بهر هیوادونو نه رغواړي. یاده دی چې د اتوار په ورځ صدر ترامپ ویلي وو چې د چین په سامانونو به اضافي ټیکسونه لګوي. د ګل په ورځ صدر ترامپ ګیله کوله چې د دواړه هیوادونو ترمنځ معاهدو کې د امریکا سره زیاته روان دی. د صدر ترامپ په وینا امریکا د سو کلونو نه د تجارتي معاهدو کې هر کال د 600 بلین ډالرو پورې خسارې سره مخ دی او صرف د چین سره موږ په تجارت کې 500 بلین ډالر بیلو. امریکا د چین په 200 بلین ډالرو سامانونو باندې دا وخت 10% ټیکس اخلي خو صدر ترامپ د اتوار په ورځ په ټویټر لیکلی وو هغه د ټیکسونو د 0.5% پورې زیاتول غواړي. صدر ترامپ ولیکل چین به امریکا ته ټیکسونه ورکوي او دغه ټیکسونه به زمونږ د ښه اقتصاد کې خپل کردار ادا کوي. البته امریکایي سیاستمداران چې پکې ریپبلیکن هم شامل دي د صدر ترامپ د دغه دعوو سره اختلاف لري. د اوکلاهاما ریاست نه منتخب شوی د ریپبلیکن ګوند سینیټر جیمز لینګفورد په ټویټر لیکلی هغه امریکایي کاروباریان چې د بهر هیوادونو نه سامان راغواړي هغوی دا وخت صرف د چین نه راتلونکي سامانونو باندې 14 بلین ډالر ټیکس ورکوي. نوموړي زیاته کړله دغه ټیکسونه امریکایي کاروباري خلک امریکایي حکومت ته ورکوي نه چې د چین کاروباریان. د صدر ترامپ د ګواښونو باوجود چین د کاروباري ټیکسونو په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د هغوی یو پلاوی به دا اونۍ د واشنگتن سفر هم کوي. د لویزیانا نه د ریپبلیکن سینیټر جان کینیډي وایي ځان مه دوکه کوئ چین د صدر ترامپ د نوي ټیکسونو د ګواښونو وروسته په ټیکسونو باندې خبرو اترو ته تیار شوی. سینیټر کینیډي وایي چین دوکه کوي او د هغې مخه به نیول وي. د نوموړي په وینا صدر ترامپ اولنی صدر دی چې د هغوی لاس نیولی شي. د صدر ترامپ لخوا د نوي ټیکسونو د ګواښ وروسته د دواړه هیوادونو په سټاک مارکیټ باندې هم بد اثرات پرېوتي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABANDE.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
د شام او د عراق څخه د داعش چې کوم د خپل سر اسلامي خلافت د اعلان وروسته کومې سیمې نیولې وي، دغه سیمې څخه د دغه داعش وسلوالو په ختمون باندې عملیات د مختلفو ملکونو لخوا دغلته کې ترسره شول. د دغه عملیاتو وروسته امریکا خپله د یو شمېر نور ملکونو ته څنګه دا وعده کړې وه، دا بخنه غواړم د خبرې کړې وي چې ګنې د شام په بغوز شمال ختیځ سیمه کې د داعش اخیری مرکز وو او په هغه کې عملیات سر ته رسیدو سره د غډل په مکمله توګه ختم شوی. خو اوس امریکایي چارواکي وایي چې د شام په شمال ختیځ برخه کې یو واری بیا د داعش اثر او رسوخ لیدل شوی دی، او د هغه خلکو او ملکونو لپاره یو ډیر د حیرانتیا خبره ده چې د داعش د ختمون خبرې کولې. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د واتس اپ امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
که څه هم په شام کې د داعش ته خلافت د ختمولو او داعش ته د ماتې ورکولو راپورونه مخته راغلي، خو لا هم ویره څرګنده کیږي چې داعش برني وسلوال به جګړه ته ادامه ورکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له باغو سیمې څخه نږدې زر ملکي وګړي او تر 300 پورې د داعش سختریزه جنگیالان د فروری او د مارچ په میاشت کې راوباسل، او د 1500 ملکي وګړو کې 5000 جنگیالان ورته تسلیم شول. د امریکا د دفاع د مشر چرواکی دا هغه وخت د بیان ورکړی وو چې د ترهګری ډلې غړي د ولسی خلکو لمنځ سره باسل یو ډیر غیر معمولی او ناڅاپه ده. هغه وویل چې موږ د شمیرو څخه حیران یو، مګر کله چې خبره د داعش د ترهګری ډلې د شمیرو راسي، امریکا او د هغه ملګري همیشته یو چیلنج سره مخ وي. او همدغه ناسرګندیا چې ځینې چارواکي او سیډونکو اندېښمن کړي دي چې ویل کېږي د داعش زیاتره ترهګر یا خو وژل سوي دي او یا بیا بندیان دي، خو شاید دا خبره غلطه وي. د ستراتیژیکي او نړیوال مطالعاتو د مرکز مشر سید جونګ په نړیواله کچه د جهادیانو د خبرېدو په اړه مطالعه هم کوي، وایي چې دا مهال په لوی شمېر کې په سیمه کې یو شمېر جنگیالیان فعال دي. وایي دا ویل مشکله ده چې هغوی د جګړې سره لاس اخیستې دي، او هغه زیاته کړه چې هغه اوس هم آزاد دي او په سیمه کې د هغوی شتون درلود او ازادي. دا خبره ته اشاره ورکوي چې دوی جهاد کولو ته مناسبه موقع لري. تیره اونۍ چې کله په جهادیانو د تسلیم کېدو غوښتنه وسوه، د جهادیانو لپاره د تندرو ډلې مشر ابوبکر بغدادي یو ویډیو پیغام خپور کړی وو، او په پلیوان یې په ټوله نړۍ کې د باغوز سیمې د بدل اخیستو ژغ کړی. د دې پیغام د خبرېدو وروسته د امریکا د خارجه وزارت د بهرنیو چارو لپاره اسیسټنټ ډینیس نتالی ویلي چې د ابوبکر بغدادي د کلونو وروسته یو ویډیو خبرېدل دا شواهد ورکوي چې داعش اوس هم یو لوی خطر دی.
ګرانو خدای مردونکو، د وایس اف امریکا دی رادیو سره نه خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت نیمه بعد، دی رادیو همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو مرکو سره یو واری بیا راځي. خو ورځ ته غواړو خاډه و باد سه یی د لافمانه.